درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 1015 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دی ویل شوي. خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې دغه ژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم لږ پشم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګې یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندیشنه شو ده لیدل. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د بشري حقوقو د ډلې د جرمني حکومت ته ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې خوندي نه دي او هیڅوک باید بیرته دې هیواد ته وانستبل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د غنډلس کلن لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو دوه ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي ویل شوی و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ایوریزنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د رخیدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کام ایر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګه کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوجاریک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. د زیاتکړه له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګری ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو ښارونو کې د والیانو او سیمه ییزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منه شوي دي. د یویش سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي ټاکل کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللي او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هر کله کوو. السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار سوي، په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور شول چې بېلابېلو غربي هیوادونو ته مخه کړي، او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي، دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې سول. په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال بریت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې د ټپي سوی و. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې د دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و. یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و، نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي چې اورېدونکي کولی سي زنګ را ووهي، خپل نظر سره شریک کړي. یوه شمیره د 0000420211425001 شمیره بیا تکراروم، 0000420211425001. بل شمیره مو د 0000420211425001 شمیره بیا تکراروم، 0000420211425001. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 0000420011. د پروګرام میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی حمیم، تاسو تر اوسه بیا به هم اوریدونکو ته یادونه وکړم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن د جلاوطن افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، تاسو چې تازه یوه اروپایي هیواد راغلی یاست، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ شو؟
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته سلام او د باس ګډونوالو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زنه ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بیلابیلو ستونزو چیلنجونو سره مخ شول. د ټول لپاره کار کول سخت شول، هغه چې په وطن کې و او هغه چې په ماغول ورځو کې په اگست په میاشت کې له وطن ووتله، د هغوی لپاره هم په جلاوطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت و. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې و، زه فکر نه کوم چې لاس په سادم پخوانی خبریالان یا د رسنیو کارکونکو چې افغانستان کې پاتې یا همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډېری کسان امریکایي او اروپایي وادو ته ورسېدل، ډېری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه ښه ژوند نه لري. هغه له اقتصادي ستونزو سره، له امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغه په یو ډېر بد وضعیت کې هغه ژوند تیروي. خپل زما تجربه دا و، زه د کله چې حکومت سکوت شو زامل ته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ، خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو په اثر باندې له خپل همکارانو سره شار ته راووتو. موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. په اول ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسؤول او نامسؤول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدی چې څه ډول سړی کار وکړي، د دې اصول به څه وي، او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره شو، هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، او د بیان د ازادۍ قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې برسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد وم، ځینې کړي، ځینې افراد، ځینې کسان به راتلل او هغوی به د خبر اعلانو د تیر په اړه باندې اخترونه ورکوله چې تا مخکې دغسې گزارشونه راپورونه خپروله، یا ته دغه سیمو ته چې تللی یا مثلا نظامی عملیاتو ته تللی تا دا کول ها کوله، ته اوس باید احتیاط وکړې، دا د پخوا وخت نه دی، دغسې خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کړي. موږ که څه هم په اولو ورځو کې همداسې ډاډه وو چې کومې ژمنې چې ذبیح الله مجاهد کړي دي، نو ممکن په هغه باندې د دوی ټول هغه کوم کسان چې دي، د دوی کوم تحریک چې دي، د دوی کوم ډله چې ده، هغه به همدغه ژمنو همدغه مسایلو ته ژمن وي. خو متاسفانه داسې ونه شوه. خبریالان ووهل سول، وټکول سول، بندیان سول، شکنجه سوله. زه خپل د همکارانو شاهد وم چې هغوی له دفتر څخه په ډېر بې حرمتۍ باندې، هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتر څخه وویستل سول، والچک سول، څو ورځې په استخباراتو کې بندي سوله. نو هلته کار کول سخت ول. زه خپله مجبوره سوم له همدغه سختیو له امله، ځکه کار هلته نه کېدی، بغیر له دې چې کار نه کېدی، د دې تر څنګ یو ډول پیغورامیز ژوند هلته تېرېدی. له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی، درته پیغور به درکول کېدی، او هغوی به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبرې کولې، او ډېر کوشش به کوي چې هغه پښتنې چې باید خلک یا هغه مسایل چې ور باندې خبر کې، یا ته باید راپور کې، له هغوی څخه ځان وباسي، او یو ډول له مصیبې څخه وروسته دغسې یو څه درته ووایي چې دغه ګزارش نو که داسې نشر سي خیر به دې نه وي. نو دغه لامل سو چې زه خپله، زه شخصا زه خپله راووتلم له افغانستان څخه، رالمه افغانستان کې شوې، ځکه د کار کړي یا د کار ساحه چې وه هغه ورځ په ورځ تنګېدله. نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره و، زه ټول نه ملامتوم، خو ممکن مجبوریتونه وي. د یو څوک د یو ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي، نو ځینو مجبوریتونو له امله د هغوی اصولو ته غاړه یشې وه او یشې ده، او هماغه رقم خپل کار ته ادامه ورکوي.
ډېره مننه حمیم صاحب، تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. سلمي ورور، تاسو ته براسو، نن سبا یو افغان خبریال چې پخوا د خلکو ژغ و، د خلکو د غوښتنو ترجمان و، ستاسو په نظر آیا په خپله په یوه بې اوازه انسان بدل سوی که فکر کوي چې لا هم همغه پخوانی وضعیت سته چې دوی کولی سي واقعیت ووایي او خپل آواز پورته کړي؟
بله، سلامونه تاسو ته قدرمن امین صاحب، جناب نیازی صاحب، ټولو درنو اوریدونکو ته مننه. ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، او بدبختانه له دغه ګونګ حالت یا دغه منځري حالت څخه په تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو کې موږ په وار وار کړېدلې یو، د بشر د حقونو، د بشر د حقونو، د ازادۍ او تر څنګ د انسان د بنسټیزو حقونو په پار غږ اوچتونکي انسانان اوس په داسې حالت کې دي بدبختانه چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندي ویني، او بدبختانه ورځ تر بلې دغه حقونه په پایمالېدو دي. تاسو باور ولرئ که چېرته په افغانستان کې لکه څنګه چې امین صاحب ورته اشاره وکړه، د ژوند کولو زمینه وای، پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای، او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو، د هغه د پلي کېدو لږ ذره هیله هم وای، مونږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درېمو هېوادونو کې دغه بېزلت ژوند ته غاړه کېږدو، یا په یو ډول مجبور سو چې دلته به داسې ژوند وکړو چې په دې حیران واوسو چې د خپل درد په اړه چا ته ووایو او څنګه د خپل درد را کم کړو. یعنی په ټوله کې طالبانو لپاره بندي کېدو، وهل کېدو، ټکول کېدو را وروسته زه مجبور شوم چې واد پرېږدم. ما ډېره لویه اراده وه چې افغانستان خو که چېرته د رسنیز رسالت موضوع همدا اوس زموږ مسؤلیتونو ته ډېره زیاته اړتیا ده، چې باید د جمهوري نظام له سقوط وروسته لا دغه رسالت غاړه کې د ځان ورته ټینګ کولې. بدبختانه راته چې پلان و، راته چې اراده و، دغه خلاف هر څه روان ول چې انسان خپل هغه چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب او هغه ته خوندې نو نو بد پښتانه دلته راتګ سره سره لدی چې هغه اقتصادي وجه تر ټولو مشترک ستونزه ده ان رواني اړخ خبریالان ډیر زیات وځپل شو هغه بنسټیز حقونه چې دی یو کډوال په توګه یو انسان باید په دریم هیواد کې ولري په ښکاره لوګو ته خزرړونی کېدلې په یو بل نام له افغان کډوالو څخه په ټولو کې دی حکومت لخوا په یو او بل نام پیسې ولوټل شي یعنی دوی هغه آرام ژوند دی د اولادونو د تعلیم مسله دی او دوی د کار مسله دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتل او دا هغه څه ول چې یعنی کاغذ لوی مجبوریت نه وای په هیڅ صورت سره به یو خبریال چې یو عادي افغان کډوال هم دی ذلت غاړه کې نه دی
ډیر مننه تاسو نه لمر نیازی صاحب تاسو تر اوسه خبریال هر وخت له نورو پښتنې کوي د هغوی د حال پښتنه کوي نن بلې و خبریال پښتنه وکړم چې تاسو د خپل جلاوطنۍ کیسې راته وکړي چې هر څه مو په دې تیرو درویو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه غالي
ډیر زیات مننه بل خوشاله يم چې حمیم صاحب او سلمی صاحب هم په بحث کې لرو زما پاند په ټول کې د افغانستان د جمهوریت نظام سقوط چې د تیرو سلويختو کالونو د مقطعي نظامداري نه ورسته یو نسبی وګده موده و د دې سقوط یو په عام اصطلاح سره ویل شي یو تمام معیار کوچنی قیامت ورسه دا یوازې د یو سیاسي ایدئولوژي یا نظام بدلون نه یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه یو پراخ اجتماعي بحران وو او لا هم لبد مرګ روان ده ستاسو د خبر مطابق خبريال خو کب یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینی یا کسان چې اطلاعات راټولې یا وبو فرض کو نو دا خو لازم او ملزم دي یعنی په فزیکی لحاظ موږ محو شوی نه یو موږ د اوسم ساحلو دا کپو مهاجرت کیو کډیر په وطن کې دی او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نسی ویلې خو په ټوله معنا باندې له مسلکی پلوا دام کوچنی قیامت کړل کېدل شي او زه خپل هم ځان داسې احساسوم اگر که په وروستیو کلونو کې ما د سقوط نه وړاندې د جمهوریت نظام له سقوط وړاندې ما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوندې خبریالۍ یا مطبوعاتو سره او زه آزاد رسنوی راغلی یم د افغانستان د ټولګټ وزارت مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده اجرا کوله بیا هم په یو نو تړلی وو نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورک اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ ډېر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا پر اتګ یا په فراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نو خبریال ګرځېدلی دی د اطلاع رسونې خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي د خلکو غږونه انتقادونه عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ لایک ورکړي چې هغه یو نو مثلا امنیتی پیښه وي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې نو هغوی په یو لایک باندې هم تهدیدېږي نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې کوم زده اطلاعات ورکم با وجود دي چې راته ووایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو بیا هم یوې په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک لویر نه اطلاعات نشری کوي همدغه ډیری قضایاوي منګورو اف د ریکارد یا بغیر لخبارولو داسې چې پیښیږي. حتی د ځانو یو وخت ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکم یا یو باندې فوکس وکم چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلن پورې داسې حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې د دوی پروفایل یا پېژندګلۍ وکتلې هغوی ځان وژنو ته رسېدلي وو. دغه سکیشونه په مراتبو ډېر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي، اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو وروسته ماته اخترونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان نه یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. بده مرغه دا موږ تجربه کوو، لا هم روان ده او ډېر وخیم لور ته تلون کېده. په دغه وضعیت کې د خبریال لاس قلم او خله ژبه چې وتړل شي، نو دا په دې معنا ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي. په هر ډول شرایط، په سختو په آرامو شرایطو کې، په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی و. او له بده مرغه یو بل تصادف، یو بد تصادف دا ده چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان رسنیو د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتي هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو. نو نه یوازې دغه ژوند ته، بلکې د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دوه وجود فرض کړو، نو خپلواکې رسنۍ اوس مهال په نشته حساب دي.
ډېره مننه حمیم صاحب. تاسو تر اوسه د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمدري، هغوی چې د عمري عدالت د تامین دعوه کوي، هغوی چې د امن دراوستلو یا هم د عدالت د تامین دعوه کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري، د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکي امن ولري، باید هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید آزادی امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پورې محدود شوی دی. کاغې د عمري عدالت ادعا کوي چې عمري عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمري
متاسفانه چې د حمیم صاحب ټلیفوني تماس دا شبه پرې سو. خو سلمی ورور، تاسو تر زو له تاسو به وورو چې د رسنیو په وړاندې ولې ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي، او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول؟
مننه. ګوري که په ټوله کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو، د هیټلر واکمنی وه یا په تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنۍ وې، دغه ډول واکمنان خپلو ولسونو ته له ویرې او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه ونه لرې، یا په دې باوري واوسي چې زما کړنې د دې خلکو دي یا د ملت ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچتوي، نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوې. دغه د چپولو لپاره که چېرته ولس غږ وچتوي، بنسټونه یې مشخص دي. هغه مرجع چې ولس ته آواز وچتولی شي، د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ژمن سنګرونه ګڼل کېدلی شي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را سنګرونه تر تاثیر لاندې راولي. اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمېر راکم کړي، خبریالان په یو او بل نامه ورټي، یعنی دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کېږي چې هم په رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري، او هم په یو ډول هغه ولسي اراده چې د خپل حقونو په تړاو انسانان لري، په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري، شرعي حقونه دي، هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري، او یا هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست هغه نه دي. نو دلته دوه کاره وشول، یو خو دوی هغه رسالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ته ورسپارل شوی هغه یې نه دی ترسره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې د ولس اراده د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغسې شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینی ډول وکولی شي د ولس غږ اوچت کړي، هغه خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب، یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولی شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یو تنګ فضا کې؟
ژوند اوس مهال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده. د که عام خلک دي که خاص ډلې یا اقشار دي چې موږ خبریالان هم دي دغو اقشارو څخه یوه ډله ده، که هغه د ښکلو هنرونو د برخې دي، که حتی سیاسیون دي هغوی چې په تر جمهوري نظام کې له هغو وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و، په ټول په کل کې یو تمام عیاره ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو، زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکوي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي، چې هم د هغوی د نړیوالو له ویرې نه له خشم نه مو ځان ساتلی وي، او هم خبریال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ دومره ځپلی واوسي چې بیا هېڅکله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضات او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله، یوه سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي، هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق، نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري، یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده، هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده، هم قاضي ده، هم جلاد ده، هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه، او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري، یعنی په ټوله کې یوه مقدس ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده، او هغه یو عام اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره، بلکې په عموم کې له عوامو سره به تاسې څوک وایي، تاسې څوک یې، دوی ته حتی د مرتدینو، دوی ته د بد بد زش دست القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا، یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نوع بې خرته یا بې اندازې مالي امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې اجتماعي وضعیت کې قرار لري، دې ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بې نظمي او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دې په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي، که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې دا عباس ستانکزی دغه نظریات که وګورو، بیا د کندهار نظریات وګورو، بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو، بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو، دا په خپل منځ کې یو ټکر لري. په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي، دوی خپل د درونی تناقض سره مخ دي. هاته دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله یعنی دوی لا هم خپل ځان ته د حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه د دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده، یعنی که سړی ووایي په ساعتونو ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته، یوازې یوه همغږي ده چې لږ مثال داسې واضح کړم، د واټساپ حاکمیت ته، ګروپونو حاکمیت ته چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي. نور هلته خلک نایلي دي، هلته اقتصادي فعالیتونه، مدني فعالیتونه، په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي او خلک نه پوهېږي چې یعنې څه. په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی، د خپلواکو مطبوعاتو، او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا د دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تابع مطابق برخو فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي نو دا به یو سړی کوه یو واضح حماقت په وي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې، موږ ځان خبریالان لرو چې د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختۍ سره د ریزه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي، خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه حمیم صاحب، تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ، د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو، یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوي؟ حمیم صاحب مایکروفون مو آن نه دی، که مایکروفون چلانه کې به ستاسو آواز مشتراسي.
زما لپاره خو سخت به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لغړو سره خبرې ونه کمه، بیا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کمه. ممکن له هر یو لپاره سخت وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري، ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډېر مشهوره شوې ده، په هغه باندې ډېر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو، په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په واقعیت سخته وي، او سخته له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستا زړه غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي، حتی ځکه د ټولو په ستوني باندې یو ډول پشایو شول سوی ده، د ټولو ژغ خاموشه سوی دی. یوازې هغه څه کېږي افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید ترسره سي، دغه څه باید هغه یې اخباري سي او هغه باید وویل سي، ځکه موږ او تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کېږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه اوري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بندې کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډېر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کوي، خو د هغوی د سر په بدل باندې دا هر څه تمامیږي. په واقعیت کې ډېره سخته ده دغه رقم مسایل، او د دې ډېر مثالونه په نړۍ کې مسته. مستبد نظامونه ډلې هغوی همدغسې تګلارې غوره کوي چې هغوی اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ورباندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړی مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي، نو د هغه ډار دا وي چې د هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبوره کیږي چې هغه چپ کښېني، هغه خپل د حق لپاره بیا ژغ پورته نکي او په افغانستان کې د اوس وضعیت هم دغه سدي ځکه کچوک د خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي نو دغه د سر په بدل دغه د کورنۍ په زیان باندې د هر ساغت تمامیږي او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سي خاموشه ساتل کیږي او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کړي او د دې ترڅنګ ډېر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهیږي نړۍ هم په دې پوهیږي چې مثلا د تعلیم حق دی د کار حق دی د ښځو د ازادۍ او د کار کولو دا مسایل دي چې حساس مسایل دي او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډېر مهم نیولې دي خپل په هماغه کسانو کې ډېر اختلافات موجود دي ځینې کسان یې مینرو دي ځینې کسان یې ډېر تندرو دي خو څو مثالونه ورکوم همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوی قانون توشه سوی دی پاگه کی مثلا عکس اخیستل ویدیوی مصاحبه په ځینې ولایتو کې بند دي اما که وکتل سی په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي دا غوي د غړو پاړه دا غوي د پخوانی کسان چې غوي وس وشل سوی دي نسته دا غوي پاړه مستندونه خبريږي اما هیڅ داسې مستند خبر نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې و اما درې کال کې جاغه کور کې ناشته ده هغه باندې د هغه درس نه ستلای هغه کورس نه ستلای د دې پاړه باندې هیڅ مستند څوک نشي جوړولای اجازه نه ورکول کیږي چې دا غې انجلۍ ژوند سره کم تیریږي یا څومره انجونی چې په افغانستان کې وس لزده کړو څخه به برخې دي څو ملیونه انجونی چې به برخې دي د دوغه پاړه باندې هیڅ داسې مستند څوک نشي خبرولای نا افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغه د 200 ملیونو کسانو راتلونکي بچوي ځکه دلته مساله د یو نسل ده د یو نوی نسل ده چې دا غوي هلي خوري کېږي دا غوي راتلونکي خرابېږي او د افغانستان کې د بیسوادي کچه ډېر لوړ شي نو دا هغه مسایل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی بیا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول شي زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو له کورنۍ له غړو سره کښینو نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو د همدغه موضوع
ډېره مننه سلمي ورور تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ څه تاثیر کوي کله چې ځینې کسان وایي هلته کوچنی حادثه هم کیږي په رواني لحاظ په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست
بله وګوره یو خو له هیواد سره دی هغه هیواد دی وګړو اتبا هغه کار څومره په فزیکي لحاظ په لرې فاصله واټن کې وي دوی رواني اړیکې ورسره نشلې دونکي به خصوصا په یوویشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژۍ او د راستې بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کال د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو او د بشر د حقونو د مبارزې لپاره کار کړی دی او دای ارمانو وی یو ډول قانونه لدی ولر سره تړلې بولي کای څوک ومني یا ونه مني ولې د دوی درد مشترک دی ځکه دلته د دوی رسالت لوړان نه مشخص و دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده قسمه یا سره لري چې سمته وګ خپل رسالت د ژوند تر پای تر سره کوي دا چې شرایط ته اوس بل ډول دي زه هم یو سوال دی دا سوال په چرته په اوسنی حاکم نظام کې جواب شي فکر وکړی زما مایند وینځل شوی زما مغز وینځل شوی دی زه په بشپړه توګه د دوی په استلال شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و هلته حاکمیت نور و په لاس و که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابته ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه دی صحیح حدیث دی علم په نر او ښځه فرض دی د رسول الله مبارک خبره ده کلام یې دی که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوي چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی نو ته دی بیان ازادي دی خلکو حقونه مدني حقونه دی دی ولس دی دی بنسټیزو حقونو خبر خو اصلا دی کول وړ نه ده. دلته هم یو سوال دارا ولاړیږي چې د علم سره د دوی مخالفت پته ولې باید دوی مخالفت وکړي. یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بې سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، طبیعي خبره د مخالفتونه راولاړیږي. یو لوستې مور، یو لوستې میرمن، یو لوستې اولاد دنیا ته راوړي، او لوستې اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په تېر شل کال کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه ده رسولې. لکه همدا اوس چې په درې کاله واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، میرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه میرمنې کویندې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه کروا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دي چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده، د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچاره دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت ته دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یوه استخباراتي ډله ده، حاکمه ده، چې تر ډېره په خپله کې هم په ډېرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري، په یوه رایه نه دي، او همدغه اختلاف نظر، همدغه مستبد جریان بالاخره د دې لامل کېدای شي چې، یعنی که همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورځنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړیږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني، شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي، غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځېږي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځېږي، هېڅ خبره نه ده. له یوه ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیلې بس چې، خو یو عام انسان په یو ډېر ناڅیزه جرم چې هغه به جرم هم نه وي، زرتل کېږي، حتی وژل کېږي، زندانی کېږي، او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، دې هم ډېره مننه.
د ژوند معقول بدیل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنګونو پروګرام ازادي راډیو نه اوري. نن د دریو جلاوطنه خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطنه افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکي په لاین کې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نیسي دوی ته به ورسو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مہربانی.
ستړی مې شوور تا او قدرمنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه د افغانستان مجاهد ولست دې سلام کوم.
بیا هم وعلیکم السلام. د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر ته وایست، دا مېلمانه هم ستاسو له زوري
مننه. ژوند دی غواړو پروګرام ټول اوریدلې دي ان شاء الله سره سره. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راسو ار رسنۍ باید د رسنوال چې د خبریالان چې د خپل دغه لري خپل قانون لري پر هغه قانون باید د خبریالي وکړي باید د اصول څخه وانه وړي دا به د امیر بالمعروف وزارت دي دا کم قانون چې راغلی دي پر دا کم امیر بالمعروف دغه چې جوړ کړی دي دا خو د الله قانون دی دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی دا نه تاسو جوړ کړی دي نه طالب پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی الله راستول دي به ته توس ما ته را د کړی دي دا کم څه چې ملمانه دي دا څه ځای ملمانه وای وای چې کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلی شل کال چې ته تا اسلام ته تاوان دی رسیدل
د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشیح کړي په خپل تشکیل کړي هغه د قانوني د یو قانون د تصویب پروسه نه ده تای کړي چې پارلمان ته وړاندې سیوی په هر ماده باندې خبري سیوی وي بیا ورسته د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي د پروګرام د موضوع په اړه راته وایست چې په افغانستان کې د رسنوي وضعیت تاسو څنګه ارزوي
افغانستان کې د رسنۍ وضعیت شکر دی الحمدلله سم دی په خوا په شل کال به اسلام ته تاوان رسیدي وروره د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو د دغه ماینې د په کابل کې
د بیا هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبرې نه کوي متاسفانه موږ څو سوال ټینګار وکړو چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړو تاسو موضوع بلې خوا ته بیا هم د پروګرام ملمنه کې کومه تبصره لري ممکن ورسته ور باندې خبرې وکړو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
مننه صلیب صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلې د زابل لرغنداب نه خبرې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
ډیره مننه کوم دا خو واکند طبي خبره ده چې جلاوطنی سخت ده نو دا چې زموږ دنج میر خبريالان په بهر کې ژوند کوي او ډیره همداس دته اړیستل سوي هم دي چې د هغوی راتګ تناسه خالي لري نو طبعا دا یو سخت ژوند ده او خبريال د ټولنې هغه د جغرا پورتون کې تقریبا جبه ورته ویلای شو نو ټولنې ته واکند ډیر کار کولای شي مثبت کار کولای شي رغم کار کولای شي د افغانستان د رسنوي وضعیت کومج په ټول کې یعنی مخکینه وګورو ډیر زیات یعنی
ډیر باندې نژوندې اوسه
نو وستي
مهرباني
اوس زموږ خبريالان تقریبا ډیرای په بهر کې ژوند کوي نو دغه ملمنو نه مې پښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته دا چې دا دا ویل سوي دي چې تاسو باید دا چې جدي ویل سوي دي چې راستي په خپل وطن کې کار
ډیر مننه تاسو اواز پرې پرې رازی مرنی ازای په پایل کې تاسو ترازو مخکینه اوریدونکو د پروګرام له موضوع جلا څرګندونه وکړي کبه هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو تاسو څخه بیا زه خپل پښتنه لرم
ډیر مننه زه به یواز بده ته سلام وایم ځکه چې بیا یو وکړی برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوه انسانانو په توګه خبرې کوم یو د عادي افغان انسان په توګه باندې یعنی که زه خبريال نه وای زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبريال یم زما دید څه ده له تخنیکی په لور یا له مسلکی په لور چې موږ خبريالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي باندې د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي دغه وطندار خو طبعا په یو کلی په یو لري پرته سیمه کې به ژوند کوي ممکن د زده کړو کچه هم په لوړ کچه نه وي چې دا تحلیل کړل شي چې واقعا وضعیت څه شاید او دا هم باید قبول کړو داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو په تیرو شلو کلونو کې له بده مرغه ډیر داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا هم موجودې وي حتی ډېر رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکز وي یا په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروفې وي هغه من قبل خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته د ازادي ولکه ده اوس چې د ازادي له ازادي راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه هغه کلدزو سره موافق کوم کې مخالف کوم په خپل ځای باندې
اوس دغه وضعیت نشته چې څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف په دغه نوې قانون توشیح شوی ده، دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات، اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي، نو کدا له شافعي مذهب هاتر جعفری ته په اساس وکتل شي، ډېر تناقضات بیرته په یو معنی له اسلام سره دغه لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چې ده هغه ته دوی د شریعت جامه ورغونځي، چې دا غدي ادیانو یا د مذاهب دی مطالعات له مخې وکتل شي خپل منځ کې تناقض لري. اوس لوی خو وايي چې تصویر حرام نه، بیرته هغه خبره په یو تصویر کې کوي، نو دین صراحت بل څه شي شدې دي په حماقت دلالت کوي. نو په کل کې زه دا وایم چې مده یو خبريال په توګه باندې چې زما خپل تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه وایلی او معلومه درسه نامعلومه درسه خو غلط مره ته خطر او په غشتیر شلو کلونو کې د 14 سره مخامخ کېدو له بریدونو سره مخامخ کېدو خو واحد واحد یو مرجع نه چې درته وای چې چوپ شه کنه وژنم دی ته توهینوم. نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت او خپل ولس د غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت زمنګ دا چې پاینې وخت کې خبري اعلان ونه وسې عام افغانانو په توګه موږ ډیر بد درد احساسو په جلا وطنې کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشو دا 13 وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شو چې 14 وطنداران پکې شهیدان شول، لوستي ترنوالان پکې شهیدان شول، چې هغه د 14 کورونو نه چې ده تقریبا ټول هیواد زړونو درد پیو کو درد ورورسیده. خو کله دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري به حاکمانو حتی دوی داسې مونږ نه غنل چې 14 مرغان وژل شوی دي، 14 انسانان وژل شوی دي. نو ابهام لا بالاګي پسې او تناقض معلومات بالاګي ځکه پرسنوي ټولنیز رسنوي کې دی یو د 14 نفرو شهیدان واکسن یادې وژل شوی کسانو واکسن راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي هغه څه چې واقعیت دي حقیقتونه دي هغه باید خبره نشي دا د دې سرګندوي کې نور خو رسنوي بندیز یا پر رسنوي بندیز دا خو څه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه ډز وشو. نو د دې لافعال داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحیره محدودیږي.
ډېر مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دی او کنه نور ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولې.
ورور دلته مسله ډېره ده په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هیڅکله په دې معنی نه شي کېدلی چې ګواکې خلک خوشحاله دي هر څه رسېدلی دي. او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته او د فزیکی امنیت د 13 کلن تاریخ ته وګورو د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت موږ ځکه شته چې مخالف فلوري تر ډیره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغه په جګړه په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم د زړه چې کې دا هم د خپل خپل منځ کې اختلافات چې تر ډیره په داړول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبره دا ده ما مخکې مرته اشاره وکړه په افغانستان کې ولس ترستونی په ټول را رسیدلې ده په 14 دورې تاسو باور وکړئ دا تر دینو کسانو سره د پانتونو په کچه له دینو کډرونو سره اړیکه لرم. وګوي یوازینې د چوپتیا یوازینې لامل دوه اساسي لامل. یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک یې خیده هم دا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي، ډلګې دي، هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي سبا یې د کور مخې ته ولاړ وي هغه انسان ذلیل هم وي بې عزت هم وي له کوره مې ایستل کېږي وهل کېږي. او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي علمي ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري، ولې که د خپل حق لپاره غږ وچتوي چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډل دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حقه دی یو ښه بدیل کېدای شي. اوس نو کچیر ته طالب خلاف یو څو غږ وچتوي خو بدیل یې څوک دی همدا اوس افغانستان کې هغه جنگي ډلې دي چې هغه لبدونه بدتر دي. نو دا خو نشي کېدلی چې د بد او بدترو ترمنځ یو انتخاب کړي. ښه جریان معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي، یو ولسي ادرس ولري او واقعا په رښتینې ډول د ولس استازیتوب وکولی شي، ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي. دغسې یو جریان رامنځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغه طبقې چې هغوی په رښتینې ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړې دي، د هغه لپاره یې کار کړی دی، دغه انتظام ته ضرورت دی او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امین صاحب، په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې داسې نو وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس سړی وایي چې په 100% ټول حادثه سم روان و. مخکې لمر صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې و متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي، یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنۍ مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي اوس په جلا وطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي، دا هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا غی ټول هدف خپل تر پروژې پرې محدود دی او هغه خپل تر پروژې مطابق مختزي. منابع پاړه کزو وایم منابع دومره سخت سوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دي زیان ورسیږي، ځکه دا غوی سوشل میډیا څارل کیږي، دا غوی موبایل څارل کیږي، دا غوی ټلیفون څارل کیږي، د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوي دي. خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نوع چې د هغوی ژغ پورته کړي. هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغوی لري هغوی بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي، د دوی ژغ انعکاس پیدا کړي. متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی، په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه، یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي د هغوی لپاره خطر دی. نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول له افغانستان څخه نهایتا سخت سوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي، د ورځ په ورځ باندې ډیریږي. یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم، مخکې نیازي صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څو ورځې مخکې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله، یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی و چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کوي چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخکې وظیفه کړې وي یو ډول د دشمن په سترګو ورته ګوري. هغه ټویټ کړی و وای دا زه اوس خبر سولم چې دا خو د تیر حکومت څارنوالانو په دې کې مړ شوي دي، وای دا جالبه ده چې موږ دومره جهاد وکړي او اوس هم دوی غټ غټ ماشونه دوی اخیستله شو سو ځایونه ورته خالي سوله دي زموږ مجاهدینو ته. اوس اوس د دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شي کې چې زه ځم خپل وطن تلته یو کار به وکړم یو خدمت به وکړم یا هر مسله چې اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نه شي کوي چې ولاړ سي او دوی هم همدغه سي برخورد کوي چې قصدن لزانه څخه خلک لیري کوي خلک لزانه څخه لیري ساتي. اوس دغه په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پوه دی، هغه تیارم چلوای سي، هغه انجینریم کولای سي، هغه په ټکنالوژي پوهیږي، د خپل څه امکان نه لري. نو کچيري حاکمه ډله دې د پاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام الته د خلکو په خوښه باندې قانون هغه جوړ کړي، د خلکو په خوښه باندې یو نظام ولري هغوی باید دغه مسایل څخه ځان ګوښه کړي او دغه مسایل بیخي لیرې کړي چې د خلکو ورباندې زړه راسي. او که دغه وضعیت لکه څنګه چې اوس جریان لري دا درې کاله کې چې موږ ولیدي او یا اوس هم وینو همداسې دوام کوي، نو باره به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې له هېواده څخه یو ډول وتښتي. همدا اوس هم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغوی لیکنه کوي چې ډېر شامن دي، موږ ډېر خوشحاله یو، اما وروسته هغوی ځینې کسان چې د هېواده بهر دي هغوی ته مسیجونه کوي وایي یو لار راته وګوري چې څنګه زه له دې وطن څخه ووځم. یعنی دا په دې معنی هغه که په سوشل میډیا څه لیکي هغه له یو مجبوریت له مخې څخه لیکي، نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاعات ترلاسه کول سخت ده او په حقیقي ډول له افغانستان څخه د خلکو غږ نه راپورته کیږي.
ډېره مننه. د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي راډیو واورید. نن په دې پروګرام کې درې جلاوطن افغان خبريالان میلمانه و: عبد الله حمیم، سلیمی ورور د غراز لمر نیازی. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و، خپل نظر یې را سره شریک کړی، یا هم د پروګرام ل میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ.